ګرانو اوریدونکو ډیر مننه.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پریس کانفرنس
د ډیوا رادیو پریس کانفرنس کې وزیران سیاسي مشران او سیډونکو په تودو موضوعګانو خبرې کوي.
تاسو ترې هم پوښتنې کولی شئ.
وخت د هر جمعې په ورځ
د پاکستان په وخت د ماخام 15 منټه د پاسه و بجې.
کوربا بهروز خان
مرحبا سر احترامونه او سلامونه مننه د ډیوا رادیو سره ملګری نن د جمعې ورځ ده او په هیلو ویو خبرونه کوي د من پریس کانفرنس خبرونه تاسو ته راوړلی. نن د امریکا په تاریخ کې یو کده وایو په دې موجوده چې کوم تاریخ ته په دې کې د دې په حواله اهم ورځ په دې ده او په خصوص توګه د افغانستان لپاره او پاکستان لپاره او پاکستان کې د پښتنو لپاره د پښتنو د سیمو لپاره د دې ورځې اغیزې دي د دې اهمیت ته په افغانستان کې په سال 2001 کې د طالبانو حکومت وو او هغه په اقتدار کې وو خو په امریکا کې په نننۍ ورځ یعنی په 11 د سپتمبر لکه چې 9/11 ورته وایي ګران اردوونکو د امریکا طریقه دا ده چې امریکا میاشت مخکې لیکي او تاریخ ورپسې لیکي او بیا کال لیکي په نور زیاته نړۍ کې لاول د میاشتې تاریخ لیکل کیږي بیا میاشتې لیکل کیږي او خو د امریکا داسې یو خپل طرز جوړ کړی نو ځکه دې ته 9/11 وایي میاشت مخکې ورپسې تاریخ یعنی همه میاشت د کال او داسې 11 تاریخ په دې ورځ باندې په امریکا کې په نیویارک کې او په ورجینیا کې په پنټاګان حملې وشوې او په پنسلوینیا کې یو جاز هم وغورځولې شو یا راپریوته چې په کې هم خلک وژل شول. نن په پنسلوینیا کې هم د غیر دستور ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه سیاسي چې کوم اوس د صدارت لپاره د هغه مخالف امیدوار دی جو بایدن دی با دواړه دغه د سوري ته ویناګانې هم کوي او خو د دی ورځې په نړۍ کې کومه مډل ایسټ وایو یعنی منځنۍ ختیځ او افغانستان او د پاکستان ذکر وکړو. افغانستان کې د دې ورځې ډېر لوی اهمیت پدې دی چې کله امریکا کې دا پیښې وشوې دا بریدونه وشول تر هغه بریدونه او د دې ذمواري یا القاعده واخسته یا د امریکا حکومت خپلې پلټنې چې دي هغه دې ته ورسېدل په دې وتوانېدل چې وایي چې دا القاعده په کې لاس لري او په دې کې چې څومره 19 کسانو د عرب نړۍ سره د هغې تعلق و د دې سبقونه ویلو ټریننګ او تربیتونه کړو خو کله چې اسامه بن لادن د هغې ستاینه وکړه او دغه ته یو لوی هغه خپل لاسته راوړنه نو د دې سره سره او امریکا د افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه وغوښته چې اسامه بن لادن امریکا ته حواله کړي. د طالبانو شورا پیمانسه هغې اسامه بن لادن امریکا ته ور نه کړ خو البته دا ضرور اسامه بن لادن ته وویل چې په یو مناسب وخت کې د هغه د افغانستان نه وځي. ولې اسامه بن لادن په افغانستان کې وو او همدغه سي امریکا په اکتوبر کې د طالبانو د حکومت خلاف په افغانستان باندې حمله شروع کړې. توربورا پکې ډیره مشهوره په دې شو چې دلته کې د القاعده مرکزونه وو او هغه په غره کې سرنګونه دي نو هغه باندې ډېر زیات بم موږ شو دغه بم نو رسو زتلې و ما سهدا پوری پاس مونږ ته یاته نو خو هغه خلکو نه مونږ غوړېدل چې دا چې شوی دي چې ګوښ پرځي شل ورځي مسلسل شپه ورځ په دغه باندې بمبار شوی دی. البته بیا څو اصول چې کله د طالبانو حکومت سقوط وکړو نو پاکستان او امریکا په ګډه د ترهګرۍ خلاف ودرېدل. خو څو اصول هغه ترهګري ډلې چې وي که القاعده وه او که نورې ډلې وي هغه راغلي پاکستان ته څنګه چې رپورټ شوي دي او څنګه چې بیا اسامه بن لادن په پاکستان کې په افتاباد کې د امریکا د ځواکونو په یو آپریشن کې ووژل شو. نو دغه هم د دې ثبوت و چې د دې خلکو شتون په پاکستان کې. پاکستان چارواکو حکومتي چارواکو او پوځي چارواکو دا کله هم نه دي منلي چې دوی اسامه بن لادن له پناه ورکړه وه. خو پښتنې دا ضرور دي چې دومره کاله پس یعنی په 2012 کې هغه وژل شو خو دا دومره موده څنګه دی په پاکستان کې وو او پټلو دغه پښتنې دي دغه روانې. خو چې کله د طالبانو حکومت سقوط وکړو افغانستان کې یو نوی دور شروع شو دلته کې خلک هم بې کوره شول. سلام الله غته هغه خلک چې د طالبانو سره به ملګری مرګتیا به وي هغه خلک چې هغه غنل نور دلته کې کېدل شي د امریکا په شتون کې حفاظت د دوی وي. خلک د افغانستان نه وخت په وخت دغه شانتي بری جنګونو کې وتلې دي. اوس راځو دې ته چې 19 کال پس د افغانستان څه بدل شو. ترهګري ودرېده، القاعده ختم شوه، کنا داعش یو نوی شکل واخستو. دا داعش څوک دی؟ دا د کومې دی؟ کچرې دی د شام او د عراق د داعش سره اړیکې نه لري نو دی بیا په ځانګړې توګه د دې په شا باندې څوک دی؟ څه هغه د دې نظریې سره په دغه بم خبرې اترې وکړو. او په پاکستان باندې بیا جنرال مشرف چې کله په اقتدار کې وو د طالبانو خلاف امریکا ځواکونه رالل، د ناټو ځواکونه رالل، جنرال مشرف د دې په مرګتیا وو. خو په دې دومره اوږد جنگ کې بیا د پاکستان او د امریکا په خپلو کې ضربه داوې په دې راغلو چې امریکا امریکایي چارواکو وویل پاکستان په ښکاره خو زموږ سره ترهګرۍ مرګتیا کوي خو په پټه د ترهګرو ډلو مرستې کوي او دغه تورونه لا روان دي. پاکستان دغه تورونه نه مني. پاکستان وایي چې دوی خپله د دې ملک چې کوم دی د ترهګرۍ سره مخ دي او په پاکستان تور هم دالې چې ترهګري پاکستان د خارجه پالیسۍ د یو ټوکی په شکل کې په نور نړۍ خرڅ کړی ده. پاکستاني نه مني. پاکستان وایي دغه د ترهګرۍ خلاف جنگ د پاکستان هم خپل جنگ دی ځکه پاکستان ته د ترهګرۍ سره پاکستان په خپله مخ دی. په دې اړه باندې اوس ورزو کابل ته چې هلته د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ یا د ادارې مشر یاسر احمد صاحب زموږ سره ملګری شوی دی او د هغې نه د پرون د افغانستان او د نن د افغانستان په اړه پوښتنې کوو. یاسر احمد صاحب تاسو ته سلیم شي او هرکلی وایي.
سلامونه ګران بیرو خان صاحب تاسو ته او د وی او ای دیوا ریډیو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه. علیکم
و علیکم سلام او ډیره زیاته مننه. یاسر احمد صاحب چې کله امریکا راغله ملاقاتونه مو شوې دي، خبرې مو هم شوې دي، ناس دي شوې دي او په حالاتو باندې بحثونه شوې دي. هغه وخت چې وګورئ او نن افغانستان ته وګورئ نو هلته نه خبره روانو د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ امریکا شروع کړو په افغانستان کې خو ترهګري زیاته شوې ده، کمه شوې نه ده. خو بیا هم د دې هر څه باوجود هغه افغانستان چې داسې بې دولته افغانستان ښکارېده، یو داسې ریاست نه ښکارېده چې ګندي د هغه په خپلو پښو باندې ولاړ دی. کله داسې ګڼئ چې او څه بدل شوي دي او هغه وخت او نن وخت پورې
مننه. متاسفانه چې ډیر څه شیویم دی خو د ډیر څه په وړاندې هغه څه چې قرار و موږ لاس ته راوړو متاسفانه چې هغه څه نږدې شوي. راځئ چې لږې په دغه مخینې باندې بحث وکړو. هغه دا چې کله تاسو ډیره ښه تشریح ورکړه چې کله مثلا د اسامه بن لادن موضوع په افغانستان کې او د امریکې د راتګ لپاره یو زمينه برابر کړه چې امریکې باید پوځي یرغل وکړي په افغانستان باندې ترڅو خپل هغه موخه چې هغه د اسامه بن لادن نیول یا وژل دي هغه ته ادامه ورکړه، چې البته په دې کې ناتو هم ورسره ملا و. خو یو غټ مشکل چې تر اوسه د افغانستان د خلکو ګیله هم همداده او په خو یې هم دا ګیله وي، هغه دا و چې پټنځایونه د تورستانو په هغه کچه چې نور خو تول او دی هغه مر په افغانستان کې نه ول، اکمالات تنظیم ټریننګونه او نور فینانشل سپورټ ټول بل خوانه کېدل، اما افغانستان کې دوه روبېدل. خو د امریکای څخه ګیله د خلکو تر ننه پورې هم دغه وا چې هغه اصلي زی باندې متاسفانه دوی هیڅ نه ودا سی او فشار وارد نه کړ چې دغه ځالې د هغه اصلي جوړلو نه وشکېږي. فرق د هغه ورځې د افغانستان او د نننی افغانستان شته، ځینې مثبت فرق هم شته دی چې هغه وخت په افغانستان کې هغه په دیزی کې هغه زمونږ لوکل ژبې چې کومېدی دریو پښتو دي، نو په دری کې مونږ یو متل لرو چې وایي شر به خیزت کې خیر مو باشد، یو شر دې من سره شي چې هغه کې زمونږ خیر وي. نو دا یو شر و چې اداقل یو څه نه په افغانستان ته ورسېد چې داغه یو بربریت دورې څخه مونږ تیر شو، چې آتا د تعلیم حق به چانه او آتا نور ډیر ستونزې وي، د هغه یو حالت څخه مونږ ووتو. افغانستان سړکونه پیدا کړل، په پلازمینه کابل کې برق نه و، سړکونه هم نه درلودل، شفخانې هم نه درلودې، په همتونونه نه ول، مکاتب کول هم ډیر محدود، یعنی ډیر شیان دي چې خلکو هغه وخت کې حتی سرمایه گذاری ته انویسمنت په افغانستان کې لرو نه خواسته، او چې اوس داسې مونږ هغه لرو تاجران لرو چې میلیونونه ډالر یې دلته سرمایه گذاری کړي. او هغه غټ فرق چې امریکای مثلا بیلینز اف ډالر دلته مصرف کړل، هغه څه چې باید ترلاسه شي وای چې افغانستان غوندې یو هیواد څو ځله پی جوړېدای، متاسفانه چې جوړ نه شو. ځکه چې افغانستان کې اوس هم موږ د کرپشن یا د اداري فساد له اړخه په نړۍ کې اول مقام لرو. هغه پیسې راغلي د غټو غلو جیبونو ته ولوېدې، او غټو غلو افغانستان کې مدرکل هغه مصرف نه کړل، لکه نورو بهرنیو هیوادونو کې په هغه باندې سرمایه‌ګذاریان وکړي او افغانستان هم چې در په دره چې پات شو پات شو. بل مثلا د قانون پلي کېدل په افغانستان کې یو غټ مشکل هم دغه و چې ځینې شیان دلته په افغانستان کې نوي راغلل، او د دغه نوي والي څخه خلکو ډیره د افراطي شکل باندې استفاده وکړه. مثلا خپل د دیموکراسي د نوم نه خلکو دلته ډیره غلطه استفاده وکړه. همدغه اوس خلک ډیر داسې کارونه کوي چې هغه کاملا زموږ د عناناتو د کلتور د ډیرو مسایلو خلاف موضوعات دي، او خلک د دیموکراسي نوم پی کې اما ځان لپاره لیاره پکې لټوي. او امریکای چې په خپل دی راتګ سره بل څه ترلاسه کړه، هغه دا و چې هغه وخت ما تاسو ته اشاره درکړه چې یو د بربریت قانون او د ځنګل قانون و، هر سړی به په هر ولایت کې هر صوبې کې هغه ځان ته یو بادشاه و، هر څه چې کول چا تاسو پوښتنه نشو کولای. ا د عقل امریکای راوستل، هغه د شلو شاوخوا ته د عقل چې کوم قوي قومندانان و هغه راوستل دی یو نظام د نه نه، مثلا د پارلمان غړي شول، وزیران شول، نور شول، چې د پوښتنه کولو حق او ځای پیدا شو چې د عقل یو چانه بیا نسبی شکل باندې مونږ کولای شو پښتنه وکړو. خو په غټه کې چې کوم مسائل دي چې تر اوسه هم نړیوال دي ته سترګې په لار دي چې واوري، مثلا د امریکای متحده ایالات او د ناتو څخه، هغه دا دي چې القاعده لا هم شته. د امریکای د نظامی اداراتو د وروستیو سرګرداونو څخه دا ښکاري چې وایي چې اوسه پورې هم د القاعده نږدې تړاو له طالبانو سره شته. دا په دې معنی نو بیا طالبان خو اوس هم دلته په نحوې دخیل دي، په دې معنی چې لا هم القاعده دلته شته. نو د دغه نونسو کلونو هغه لاسته راوړنه د امریکای نه پوښتنه دغه کېدلی شي چې خپل ولس هم شاید پوښتنه وکړي چې بیا دغه لاسته راوړنه کومه ده. نو په دې خاطر د خلکو بیا ګیله په دغه وروستیو کې دا دی چې امریکا چې مثلا نونس کلونو کې امریکیم البته ډیر فل الله تصور کړ میلیونونه بلیونونه بلکې ډالر الله تصور کړ پیسې بزرګونو اتاکر دوه وجل شول دلته چې باید ځوابو وي خپل ملت ته په لږونه زر عام ولست افغانان وو وجل شول کندرندې یتیمان شول دلته دا ډیر شیان دي چې دا د پښتنې ور دي چې په دغه وخت کې امریکان ډیر سلاله تور کړو خو مدیریت دلته ونه شو کولای او یا هم دغه هر څه چې وکړو یو خو مدیریت شوی ادارې ته تسلیم نکړه یا یو خو مدیریت شوی اداره جوړ نکړه ځکه د خلکو ګیلې دي کنه افغانستان به ډیر چا وړای وي او بلکې د امریکای د یو خو ستراتیژي پارتنر ته پاتې آتا امریکا نه وې یو پارتنر په صفات هغه موخه چې د ناتو د امریکای دی هغه لپاره چې دای شو ډیر په اسانه اما هغه چې یو مقتدر افغانستان متاسفانه چې مونږ نه لرو اما ډیر سمو لاس تراوړ هغه چې ما مخ کې تاسو ته اشاره وکړه چې هغه وخت ډیر سنو خو اوس لرو په مجموع کې په لاته کې چې کوم غټ مصارف شي وي دغه په وړاندې متاسفانه هغه څه په نننی افغانستان کې نشته دي.
احمد زه څنګه تاسو ویل زلګ نور هم دا خبر وضاحت غواړم ځکه چې یو ایرانی لیکوال دغه یو کتاب کې د پاکستان د جنرال کیانی ذکر کړی چې د امریکا په دوره کې هغه امریکایي چارواکو ته ویل چې هر څوک په افغانستان کې کوم څه د افغانستان آرمی مو جوړوي. دا غا ایرانی هغه لیکوال دغه پښتو کتاب کې راولې دي خو نن کو ګورو نو د افغانستان دغه د طالبانو په وخت کې د مجاهدینو په وخت کې ملي اردو بلکې کدا وایو چې ادارې په د منځ ته للی وي یا په دې حالت کې چې د مجاهدینو په وخت کې لګي ډیر په څو د طالبانو په وخت په شان تاسو دغه ادارې تاسو سور لا پرونی چې لکه پارلمان پکې جوړ دی آرمی شته پولیس شته عین شته دا هم غټ لا پرونی لیکو دي
یقینا زما ما ما خپل نوټونو کې دا یا د سپری و چې دا به زیاده کوم بالکل اوس مونږ پولیس لرو هم اوس مونږ اردو لرو تاسو وګورئ چې د امریکای متحده ایالات عملاً تقریبا نږدې دوه کال شاوخوا کېږي چې عملاً دوی په جنگ کې داخل نه دي بلکې تاکتیکي او هغه فاینانشل سپورټ چې دی زمونږ آرمی ته پولیسو ته انډیس ته دوی ته ورکوي. دو یو غټ ځواک دی په افغانستان کې دا یو ډیره غټه لاسته راوړنه ده او دا حتی مونږ په دې باندې دومره حساب هم کولای شو کچیرې دوی صحیح اکمال شي دوی صحیح اکمال شي په تخنیکی او تکتیکی لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې آتا همدغومره القاعده چې اوس دلته شته او که نه شته که همدغومره نور هم راشي دوی دفاع کولی شي د دې هیواد. خو مهمه دا ده چې نن سبا د ټکنالوژۍ دور دی نن سبا ډېر مدرن وسلې په د حکومت له مخالفینو سره شته اما ته چې په تش لاس لاغه سره جنگيږي کتا سره سومرم روحیه وي کتا سره سومرم د تھیوري له لحاظ ډېر څه زده کړی وي خو چې په لاس کې دی فزیکلی یو څه نه وي نو ګرانه ده چې دا هغه سره په اصطلاح و جنگيږي. دوه عمر لا سره وړنی چې په دغه وروستي وختو کې مثلا نېشنل آرمی لري دا وړه خبره نه ده. افغانستان له ډېرې ولایاتو څخه مثلا په مکمل ډول امریکایان خپل یاري استکړی دی وتی دی د بیلګې په توګه ننګرهار چې یو د نام نو زایونو څخه او بل نام نه یې غټ لامل دا دی چې له پاکستان سره په بارډر کې پرو دی په سرحد کې پرو دی اما دا غزي څخه امریکایان په مکمل ډول وتی دی دا په دې معنی دا چې دا یو ډیر قویلا سره ورن نه ده دغه شلو کلونو او بل کې اوس افغان ولس ناریو سوریم وهی پله ولس مشن وهی او غوښتنه هم د طالبانو څخه د عام ولس هم ده دا کچیر طالبان هم را دي چې شل کلنو لاسته راوړن هغه لړۍ چې دا د لمنځ نه وړي دا په دې معنی چې په دغه اردو جوړولو باندې میلیونونه پیسې مصرف شوي دي په لږونو سره ځوانانو خپل ژوند پکې لاته ورکړي چې بل اخر دغه یو سیستم او یو عین جوړ شوی د دې لاته ورکولو بیت تقریبا ولک څنګه چې د مجاهدینو په وخت کې وشو دا به یو ډیر غلط کار وي او یو غټه ناکامي به حساب شي هم د امریکای او هم د هغو هیوادونو چې کچېره دوغواړي په افغانستان کې دغه خصوصا دغه غټ تیزاب راوړنې له منځه ویسي. او زه فکر کوم چې هغه امریکا به بیا د نړیوالو پښتنو لاندې او خپل د ولس پښتنو لاندې راشي که چېرته امریکا له هر لوري ته راشي دغه موضوع وغواړي چې د افغانستان اوسنی دغه سیستم خصوصا نظامي او دفاعي سیستم دا له منځه یوړل شي او یا د په نحوې داسې شي چې د نورو لاسته دې ورشي. زه فکر نه کوم چې بیا دغه غټه لاسته راوړنه دوباره د امریکې په لاسته راوړنو کې حساب شي.
یاسر احمد صاحب، تاسو خو د سولې لپاره کار کوئ، تاسو اداره، او د طالبانو نه یېره ده که طالبانو تر اوسه په زور باندې د ټوپک په لاره باندې کوم غټ خار مون نیول شو، نو یېره څه د خلکو ولې به؟ او قوي اردو خو په افغانستان کې تاسو وویل چې قوي اردو لرو، د امریکایانو یا د نورو خارجیانو یا د بل چا د مرستو یا د ملاتړ پرته هم د وطن دفاع کولی شي. یاره غټه څه ده طالبانو د راحت سره؟
تاسو وګورئ دلته خو یو طالبان په هغه ایډیا چې افغان ولس شمیري یو هغه موضوع ده چې مثلا طالبان هم افغانان دي، حق لري چې دلته راشي، په دې خاوره کې د ژوند وکړي، په دې خاوره کې د دیجی په نظام کې په سیستم کې ووسی، دا هغه څه دي چې د هر افغان حق دی. او طالبان هم دغه حق لري ځکه دلته یو نظام درلود، یو څه یې جوړ کړی وو چې بیرته مثلا د امریکې تر فشارونو لاندې د دې خلالل او د دوه نظام رنګ شو. نو هغه هم لا حق لري او هر څوک حق لري، خو دغه حق باید په یو قانوني چوکاټ کې وي. دغه حق باید د افغانستان د کانسټیټیوشن یا قانون اساسي پرانا کې وي، یعنی د زور په شکل افغان ولس اوس ټول غوښتنه دغه ده چې د زور په شکل موږ څنګه غواړو، ځکه اوس یوشتم پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې نو دا هغه وختونه نه دي چې د دوام نړیوالې جګړې وخت وي چې هر څه په خلکو په زور تحمل شي، ځکه کچیرته دا موضوع په زور وشي یا هم د امریکای متحده ایالاتو په صلا او مشورې دغه هرڅه بیرته طالبانو ته وسپارل شي. په افغانستان د نن ډیرای دغه سي ډلې ټاپلې دي، ډیرای دغه سي ولایتونه دي، صوبې دي چې هغه خلکو کلونه مثلا له طالبانو سره وجنګیدل یا په ډیرو نورو موضوعاتو کې سره جوړ نه دي، په فکری لحاظ سره خپلو کې جوړ نه دي. تاسو په دې وروستیو کې د ولسمشر د لومړی مرستیال خبرې اوریدلې دي چې هغه واضح وویل د اداري پر اساس د طالبانو سره یم کار کوم، اما په فکری لحاظ په ټول ژوند کې زه له دوی سره نه جوړیږم. دا په دې معنی ده چې ځینې غټ غټ خندونه لا هم شته دي، نو ولس نه غواړي د زور په شکل هر څه وشي. طالبان د مراشي د انتخاباتو په شکل ځانونه د کاندید کې ولسمشري مانی ته ځان کاندید کې پارلمان ته ځانونه کاندیدان کړي چې د ولس پر رایه راشي، هغه کې هیڅوک هیڅ نه شي کولای. بلاخره هم دغه پارلمان کې هم همداوس د مختلفو ډلو ټاپلو د مختلفو سیاسي احزابو خلک دي چې سره راټول شوي دي د قانون پر رڼا کې. خو د زور په موضوع کې شي زه مطمئن یم کچیرته بیا هم یو برخه د افغانستان یا حتی اکثریت برخه کې بیا هم فکر وکړي طالبانو په لاس راغله، کله کې یو ټول غم واچ هغه مخالفت درلوده، فکر کوم چې دغه مخالفت به بیا د سبب دی یو ډیر اوږدمهاله جنگ شي. او ځینې هیوادونه شاوخوا کې اوس هسته چې دغه چې ډلو ټاپلو په لټه کې دي چې پوه شي چې دلته په نحو یو مخالفت جوړولی شي، هموی سپورټ کوي، په هر لحاظ یې سپورټ کوي او غواړي دغه موضوع دا هم اوږده کړي. حتی کېدای شي د امریکې چې په نحوي امریکا ډسکریډیټ کړي او د دغه کریډیټ څخه لرې پاتې کړي چې امریکا وایي چې دغه سفر اوسه، بیا هم که چېرته امریکا ټولو ډلو ته پام ونه کړي
شاید سره نور هیوادونه کار وکړي او دغه بیا یو غټ خنډ سره مخامخ کیږي. تاسو په خپلو خبرو کې ذکر ووم کو د طالبانو افغانستان د طالبانو ځکه چې افغانان دي او طالبان د افغانستان بچي، البته سیاسي اختلافونه دي، جنگونه دي او اختلاف د ټوپک په لار روان دي، نه چې د دلیل په بنیاد باندې یا د ووټ په بنیاد باندې. دا چې غنۍ چې دا چې کوم د سولې دا بهیر روان دی، امیدونه تی ډیر دي، هلي خې ډیر دي، اندېښنې مو سره څنګه روان دي؟ اندېښنې څه دي؟
د اخني اندښنو په اړه کرا شو ما تاسو ته لږه اشاره مخکې هم درکړه چې دلته امدا اوس اندښنې په څو ډول دي. تاسو وګورئ یو غټ مثال زده در کوم چې کلا د طالبانو د 15,000 زندانیانو د آزادېدو خبره وه نو د لپاره د ورزلی په رسمي شکل د طالبانو استازي او د افغان حکومت استازي او همدارنګه د بهرنیو هیوادونو چې په افغانستان کې په نحوي داخل دي دوه استازو هم ګډون درلود چې دغه لیست باندې کار وشي. دا لیستونه باید په اصطلاح وریفای شي چې څوک غواړو چې خوشي کو. دا ټولې قصې وشوې په رسمي شکل باندې ټول ته خبر شو هیڅ هغه ونه کړ. اما کله چې لوبا نویمې دقیقې ته رسیږي فاینل ته نږدې کیږي دغه وخت کې بیا تاسو وګورئ چې د اروپایي اتحادیې څخه فرانسا او همدارنګه استرالیا هم غږ وچت تر چې نه زه له دغو مربندیانو سره راضي نه یم چې دغه کسان دې خوشي شي. دا په دې معنی ده چې دوی هم په نحوي غواړي امریکا چیلنج کړي. دوی هم په نحوي غواړي چې دغه کریډیټ د ټول امریکې تلا نشي چې دغه لاسته راوړنه د امریکا وه. په ځکه کچې ته دوه کوم مشکل درلودای په دغه جریان کې باید په تکنیکی شکل هغه ته حل لاره پیدا کړی وي او خلکو ته باید دغه یو فیک نیوز نه وي پریزنت کړای چې مونږ دغه بل اخر هر څه خلاص شو او خبري شروع کیږي. تاسو وګورئ دغه خبرو د فایل موضوع باندې میاشتې تیرې شي خو لا هم خبره نه هاي نه ده چې څه بچيږي. بل غټ خان چې دی هغه دا دی چې خپل پاکستان د افغانستان د سولې څخه په یره کې دی. پاکستان هغه چې سولا چې مثلا افغان ولسې غواړي پاکستان یې نه غواړي. پاکستان داسې یو سولا غواړي چې د سولې له لاتک سره باید د پاکستان نفوذیت د افغانستان په دولت کې وي. هغه څه چې پاکستان غواړي په هغه ډول باید دولت مخکې لاړ شي. دا هغه څه دي چې دلته افغانان نه مني. نو په دې خاطر پاکستان هم کوششونه د دې جاري ساتلې دي چې دغه سولا په نحوي چیلنج کړي. اوس چې پاکستان ادا خپل جمنې کوي او وایي چې سولې ته کار کوم د دې تر شا دوه دلایل دي. هم دا یو دا چې د امریکای تر فشار لاندې دي چې امریکا غواړي چې نور باید پاکستان سمو چلیږي ورته. دوهمه موضوع دا ده چې پاکستان کله چې د ترورېزم د سپورټ په وړاندې د مبارزې کومه اداره چې دا چې اوس پاکستان په خړ لیست کې دی هغه ته ډېر لږ وخت پاتې چې بیا دوباره هغه ایوالویشن وشي چې دا سرګند دی چې پاکستان ته چې کوم اسایمنټونه ورکړل شوی او کومه کورنۍ دنده ورکړل شوی آیا هغه یې کړی کنه. کنه وی کړی نو تابن پاکستان د خړ لیست نه بیا تور لیست دی چې تور لیست په تک سره په پاکستان باندې ډېر اقتصادي تاثیرات راځي. نو پاکستان اوس کوشش د دې کوي چې دغه موضوع حل کاندي. نو د دې لپاره چې دا موضوع حل کاندي پاکستان د دې کوشش کوي چې اوس ځان داس یو رقم ته وخی چې بل اخره ما د دې کار وکړ د دې موضوع لپاره. اما دا چې کله د تور لیست نه یا د تور لیست نه وځي سپین لیست راشي راتلونکي سیاست باندې تر اوسه موږ پوه نه یو چې څه به کیږي. آیا پاکستان به په خپل همدغه سیاست روان پاتې شي که نه؟ ځکه هغه د دغو موضوعاتو څخه غواړي ډېر عظیمه فایده پورته کړي. دلته ټولو غټ خان چې دی هغه د خپل دننه چې کومې ستونزې دي هغه هغه وخت راپیدا کېږي چې دوی کله د مذاکرې نیسته کي او په هغه ډیالوګ کې طبعا په ډیالوګونو پیس خو دا نړیوال ستاندارد دی چې یو څه به له لاسه ورکړو د یو څه دغه جزئیاتو باندې منځو شاید دلته دې څه خنډوي چې یا یوان پر هم ولس دغه لپاره خنچي
احمد دې
چې تاسو یا هم دغه زیږ دل پلس معلومه نه دا خو خنډونه به ډیر وي کله چې خبرې اترې پیلېږي.
احمد دې تاسو ذکر وکړو د پاکستان د پالیسۍ چې نندې دا اف اے ٹی ایف چې کومه داغي شرطونه دي هغه داغي د پروتوکول لپاره غندې په خپل الته په ملکي قوانين لګیالي بدلی را بدلی او غندې تاسو دا غنې چې افغانستان په اړه باندې د پالیسي کې چې دا کومه ښکارا نرمي ښایي یعنی تاسو دا غنې پاکستان کوای چې د پاکستان د پوز مشر چې په کابل ته تللو دا او دا په افغانستان په کابل کې دا هم ویل چې پاکستان خپل پالیسی بدل کړی دا تغییر ورکړی دی او په افغانستان کې امن غواړي. تاسو دغه ته اوس هم د شک په نظر ګورئ د پاکستان دغه دریز دی په دې باندې هم خبره وکړئ خپل نظر کې وایو خو د دې سره سره پاکستان کې دا چې کوم خبرونه دي وختي را سره هغه معلومات شریکول ملګرو نو په هغه کې هم دا ویل کېږي چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې ده او دا اوس چې کوم هیئت جوړ شو د خبرو اترو لپاره دا چې کوم پلاوی د طالبانو تللی دی د عبدالحکیم حقانی په مشرۍ کې دا بدلون یا خو دا په دې معنا ختل کېږي چې ملا هبت الله ته نږدې دی بیا دا هم ویلي چې د پاکستان ادارو ته نږدې دی او بل خبر ورسره پسند کې دا هم دی چې په طالبانو خپل منځي اختلافونه دي ځکه ملا برادر د هغې نه ګوښه شو ګوښه کړل شو او مشري عبدالحکیم حقانی ته ورکړل شوه. تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
یقینا دلته دوه عمده لاملونه دي. یو خو دا چې د دې لپاره چې د پاکستان د طالبانو هغه خورا وره ډله چې اوس په څو مختلفو برخو په نحو ویشل شوې ده، که فزیکلي نه ده ویشل شوې خو د ایډیاو له لحاظه ایډیالوجیکي لحاظ نه دو سره تقسیم شوې دي. مثلا یو تعداد یې هماغه پخواله غږ وکړ چې مونږ د خطرناکې کوم مشران چې دي د هغو سره موافق نه یو چې هغو د امریکي متحده ایالاتو سره کومه توافق پاڼه لاسلیک کړي او مونږ خپل د دو په اصطلاح خپل جهاد ته ادامه ورکو. دا په دې معنی ده چې دا یو غټ خنډ دی. بل یو غټ خنډ دا و چې یو تعداد د دو هغه وخت کې د دې غوښتنه کړې وه چې سره له دې چې هغه ادارې چې په خطر کې ده هغه نه بغیر بلې ډلې غوښتنه کړې وه چې دغه یو تعداد د ملګرو ملتونو په تور لیست کې هغه باید خلاص شي. یعنی مختلف نظرونه او څرګندونې وي. دا په دې معنی چې خپله دغه اوسنۍ ښاغلی حقانی چې کوم دی د عبدالحکیم حقانی دا قاضي قضات پات شوی د طالبانو سره ډلې دوه دای په دې خاطر هم مشر کړی چې په نحوی دغه غږ ته چیرته دا کومه فیصله کوي فکر وکړي د اوربند مثلا فیصله وکړي یا ځینې نور شیان چې دغه نورې ډلې ټپلې په مقابل کې غږ اوچت نکړي. خو د دې نه هم دا موضوع د شک نه لري نه دا چې پاکستان مثلا ځینې موندنې زموږ دا ښیي چې پاکستان د دې له خاطره هم ملا برادر سبوګدو شکر او هغه واکونه نورو ته انتقال کړل چې دو ګواکې داسې موندنې وه چې هغه د امریکایانو سره نږدې شوی دی او دې له خاطره نو دو ځینې تغییرات راوسته چې خپله دغه تغییرات چې اوس راغلي دغه هم سبب د دې شوی چې یو تعداد د طالبانو توسه نهایي نتیجې ته نه دی رسیدلی چې دغه تغیرات ومني کنه. ځکه یو ځینې مشرانو یو تعداد د طالبانو ته هغه ډېر ارزښمن و اما ځینې دي چې نورو ته دي. اوس دغه اختلافونه هم سبب د دې کېږي چې دا خپل یو غټ چیلنج دی او دغه موضوع یې له چیلنج سره مخ کړې ده او معلومه نه ده چې لا نور څومره خنډونه. تر ټولو بله غټه ستونزه دا ده چې روس د دغه تضمین هیڅوک نشي کولای چې تر وکی کا په سیاسي لحاظ د رسول او هم شي دغه اوسنۍ تفرقات چې دلته ده دا د دې زمينه سازي کوي د لپاره لاره هواروي چې کچېت دغه سیاسي لوبه هم شي او بل اخر دوی یو نتیجه ته ورسیږي. خو زه ګومان نه کوم چې په دې اسانۍ سره د اغاسلي جنگ ودرېږي. هغه کسان چې په دې کې جنګيږي دا مختلف لاملونه لري. یو تعداد د اقتصادي خطر ستونزو له خاطره هغوی جنګېږي چې یو څو روپۍ پیسې هلته پیدا شي. یو تعداد نور دي چې د ترګنیو په خاطر چې همېشه ټوپک اوږې ګرځولی د پښتنو خو قانون مشکل هم دغه دی چې د دو سمه خبره او خرابه خبره ټول د ټوپک په خولې کېږي. یو تعداد فلسطینی چې هغو د دې لپاره ټوپک اوږې کړی او ځان یې دغه لیکو کیسې فکر کړی چې موږ دغلته محفوظ یو. یا کې دا نور دي چې په ایدیولوژیکي لحاظ باندې جنګيږي چې هغه هم د دغه مسایلو خلاف دي. نو غږ دغه دغه غږ چیلنج دا دی چې کله کچې ته دغه هر څه مونږ بل اخر د ټولې د قیمت په شکل پرې هم کړو خو د دې تضمین نشي کولای چې دا جنگ به ودرېږي کنه. حتی خپل طالبان هم دغه تضمین نشي کولای چې کچې ته دوی راشي فکر وکړي کابل ډېری برخې هم د اداراتو برخې هم دوی ته وسپارل شي خو دې جنگي ډلو د دراولو لپاره لا تضمین نشته. زموږ غوښتنه په خوا هم و اوس هم ده چې باید یو دغه سي د سار ډالوي او یو قوي د مختلفو هوادونو څخه جوړ شوی یو ډالوي چې د موضوعات د نظارت کړی.
یو پښتنه مې زين ته دا هم راغله چې په افغانستان کې په لورپورو چارواکو کې په خصوصي توګه امر الله صالح ولې په نخره ده؟
دلته تاسو وګورئ، امر الله صالح د دغه چاودنې څخه یو ورځ وړاندې یو د خصوصي چینلونو څخه یو خصوصي ټي وي چینل سره خبرې کولې او په یو برخه کې همدغه موضوع راغله چې هغه د پاکستان د استخباراتو ځینې رازونه په اصطلاح برملا کړل او ولس سره شریک کړل. نو یو غټ ګمان همدغه دی چې د دې ترخه د پاکستان د استخباراتو لاس دی چې هغوی نه غواړي چې دغه سړی دی پاتې شي، ځکه د دوه سره شاید ډېر نور رازونه وي. نو د نه ختېدو یو تر ټولو ستر لامل همدغه دی چې د پاکستان استخبارات نه غواړي دغه خلکې پاتې شي بلکې له منځه وړي.
ډېره مننه کوم یاسر احمد صاحب، تاسو چې څنګه خپل خبرو کې وویل پاکستان د استخباراتو په اړه باندې دغه په مختلفو ځکه په خبرونو کې هم راغلي دي چې په دې کې د حقانی لاس او د حقانی پشا غندي پاکستان ولاړ دی، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او پاکستان وایي افغانستان په جنگ کې دوی د هیڅ مرسته نه کوي بلکې دوی په افغانستان کې امن غواړي پاکستان، ځکه چې وایي د افغانستان امن د پاکستان سره تړلی دی. ډېر زیاته مننه کوم، خوشاله اوسېږي. کور مو ودان ګرنوزن پټاس کابل کې د سولي د اداري مشر یاسر احمد صاحب ورته مونږ دلته ورشان د ماخلو او د میورستو رازو بیا نورې خبرې کوو. ورزو بیا په خورته خپل صاحب پټک سیپتا دغه سره خبرې کوو. تاسو هم را سره اوسئ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
003-205-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-003-005-005-003-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005 په افغانستان کې په پاکستان کې او په خصوصي توګه د پښتنو په سیمه باندې دا غي څه اغیزه وشوې. 9/11 نه پس په امریکا کې خو ترګرین را شوې پدې نړۍ کې د بیا هم د سپیشن دي شوې خو د افغانستان او د پښتنو په سیمه اوس هم دغه حالت روان دی. پښتانه په خصوصي توګه په پاکستان کې د ترګرین سره مخ دي. پدې اړه باندې د افغانستان په اړه د پاکستان په اړه د سیمې په اړه د نړیوالو قوتونو د پالیسیانو په اړه د سرنکار سیاستمدار پارلمنټریان او سندانشور افراسیاب خټک سیبنا بل سوک په دې سرنه کولی شي ورزو افراسیاب خټک سیب ته چې هغه راته د دې ورځې او بیا د دې ورستو سوشل لدین مخکي د غورز ولې رااله دی باندې هم افراسیاب خټک سیب را سره ملګری شوی دی. خټک سیب تاسو ته سړي مشي یو هرکلی وایم.
تیر مننه کور مو ودان فاروق خان صاحب تاسو خو د دې مسلې د ټولو اړخونو جاج واغستو او په دې باندې تفصیلی بحثونه وکړو. خو زه به داسې ارزو کوم چې دا کومه ترګري چې 1990 نه پس پیدا شوی وه او چې بیا په 9/11 یا د امریکې د کې د 9 سپتمبر د ترګرو حملو پای شو دا ترګري چې ورته کې ډیر لوی عامل دا و چې کله افغانستان نه د شوروي قوتونه ووتو نو هغه درسته چې کوم صورت حالو هغه سره په صحیح طریقه پرخور یا عمل و نه کړی شو.
یعنی افغانستان کې د پایدار حل لټولو کوشش ونشو او چې کوم د سړې جګړې نه باقیات پاتیو کم انګار پاتیو هغه انګار دغه څه پیښو دی شو او هغه باندې د نور دنیا نه چې لای راغلي او ورو ورو هغه پاکستان کې دننه بیا افغانستان ته لاړو ترګره یې لوی میدان جوړ شو او ټول دنیا سره کړه سره چې بشو او یو خلا دا مطلب دا چې یو خلا پیدا شوی و او خلا دا و چې روسان خلاړو نو هیڅ امریکایان هم تیسي منه وخت لاړو او پاکستان کې هم په قسمت یې سره ډیر مستحکم جمهوریت نه و نو په دې وجه افغانستان کې یو سیاسي حل رانغه او هغه په نتیجه کې د سیمه تا ترګری یو لوی لخر نه وته او دلته کې مقامی ترګری شو نو کول په څه پتاو چې د دې چې سره سبق څه کول شي غدا دا چې دا دی تقریبا شل کال پس یا دوه لسیزو پس چې موږ شاته ګورو نو دا ښکاري چې ترګری دنیا نه لا مکمله ختم نه ده او دا ډیره د افسوسناکه خبره ده او دې سره د دې چې افغانستان کې هم بلا خلک برشو په دې نږدې وختونو کې پاکستان ته هم دا جنگ را پورې وته او خصوصا پښتنو کې ډیرو خلکو یعنی ژوند لاس ورکړو جنگونو شو ته جازونو بمباریانې ټینکونه توپې وچلولی شوې خلک بې کوره شو برشو کونډې استعمال شو خو دا ده چې یو خدای ترګري ختمه نه شوه دغه خبر دا ده چې اوس یو ځل بیا موږ د چې لوکسې په ولاریو چې افغانستان کې د سولې خبرې ته شروع کیدل کیږي خو خدای دې وکړي چې د سره هغه چلن نشي کوم چې شوري د قوتونو د وټلو نه پس د افغانستان بشري د حل سره شوی او یو قسم ته لا تعلق ښکارا کړی شوی او خدای دې وکړي چې هغه غلطیانې بیا تکرار نکړو
هم دغه خبره زه غواړم چې تاسو په لګ نورم رڼا واچوي وغه دا چې امریکا څومره په دې کې ذمہوار و یا ذمہ دار ده په افغانستان کې چې کله د نجیب الله د سولې لاس مخې وړاندې کړ نو په هغه وخت کې پاکستان چې د مجاهدینو په شا ولاړ و امریکا ورسره ولاړ و هغه خو ونشول هغه خو د د د ماتي او د د غټي قصره ونه په هغه وخت کې خو پدې کې د امریکا څومره تاسو هغه ذمہواری غنئ چې کله بیا د امریکا هیلری کلینټن بیا خپل هم اومنل چې دا منګه دا داسې وکړل اوس چې کوم دا تاسو زم چې دغه خبره تاسو خپل نننی وخت هم سره وسره وټرای خبرې خو د سولې هم روانې شوې پڑاو پڑاو خوشبینو د اسمره خلاول هغه د امریکای رول او نن د امریکای رول
او جی دا څه دي چې تاسو لکه چې اشاره وکړه امریکا خو یو لوی قوت دی او شوروي نه جنگ د څه ښکارېده چې امریکای او دغه اتحادیانو پاکستان او عرب ملکونو دی او غټلو مګر بیا موږ ولیدو چې امریکای ټول دی شاکړه دی سیمه ته شاکړه نو یو که څنګه امریکای خپلې ذمہواری پوره نکړي او بل ته مخبره ده چې د ډاکټر نجیب الله حکومت دې کوشش وکړو چې سول راشي هغه خبره ترې کوم څه تیارو ډیر زیات کوشش وکړو خو هغه وخت تاسو ګونه ډیرو او تاسو تری خور ډیرو او د دې طرف نه یعنی چې کوم دی ډاکټر نجیب الله مخالف طرف هغه ډیر ذمہواری مظاهره نکړي خبره ترې په ځای باندې جنگ جاری وساتلو نتیجه ډیره بدر هوته اوس خبره ده چې نن هم ډیره مهمه خبره ده چې موږ کا دی نه هم د سپتمبر واقعاتو تذکر شو نو په هغه کې د هغه وخت چې کوم پسند د طالبان حکومت او د پاکستان حکومت پالیسي وی افغانستان لوی تا چې هغه تل کې یعنی ټوپکمار چې د دې سره حمایت کولو او د امریکای لا تعلقي دا ټول د دې بایس چې یو لسم د سپتمبر باندې چې په امریکا کې د ترګري واقعیت تغیر وشو امریکا کې زرګونه تر چې دی وځل شو مګر اخی نه روسو په چې کوم امریکای پالیسيان په تاسو غوړې ته ورو کوي امریکایانو کوتون افغانستان تر هغه د سیمه تر لوک بیا د زرګي عراق تر لوک دلته ترګري د کیسې په ځای پری خدا او په نورو جګړو په لوکرو او ورسره ورسره که تاسو ګورئ ا چې کوم خرابې او هغه په خپل ځای باندې پاتې شو. تاسو وګورئ یعنی که طالبانو سره هغه وخت خبرې کړې وې یعنی چې کله د بوند سلسله وه او په هغې سلسله کې هغه هم صاحب کړې وې نو هغه به مناسبه خبره وای. اوس خبره دا ده چې خپلې خبرې ترې کوي نو دې کې دا دي چې طالبان د هغه سي خپلو غلطیو ته متوجه نه دي او یعنی چې کوم هغه وخت هغې کومې غلطۍ کړې وې او اوس هم خبرې ډېرې واضح نه دي ګونګې دي او او امریکای چې دا کوم دوه کې طالبانو سره معاهده کړې ده دا معاهده هم زیاتره د وتلو معاهده ده د امن او د مصالحت خبرې په دې کې کمې دي نو لهذا اوس هم کمبودونه شته او باید امریکایان چې خصوصا هغې پرې زیات زیمورې راځي چې هغې دې خبرو ته متوجه شي او بل دا ده چې دې ګاونډ کې او په نور ملکونو کې چې ترهګرۍ کوم ډانچې دي ساختارونه دي انفراسټرکچر چې ورته وایي هغه له منځه نه دي تللي نو هغه خو په چې دې تللي خو طالبانو که طالبان بل څوک وي نو هغه به استعمالوي نو چې هغه استعمالوي نو ترهګرۍ خو بیا هم کېږي او دا کابل کې د تېرو موږ درې ورځې مخکې چې کومه واقعه د افغانستان د رئیس جمهور په رومبي معاون ښاغلي عبدالله صالح باندې حمله وشوه نو داسې دې خبرې ښکارندوی ده چې ترهګري لا اوس هم دلته یو لویه خطره ده او دې خطرې ته کم لیدل مناسب به نه وي اگر چې موږ ټول غواړو خواهش مې دعا کوو چې خدای دې په دوحه کې خبرې کامیابې کړي ځکه چې په سوله کې ټول خیر دی او سوله نه بخیر به لاره شته نه خدا دې چې سوله خو به الله راضي چې انصاف وي او انصاف کې خصوصا چې ابر قدرتونه دي ستر قوتونه دي هغه په دې ځای ته ذمہواري راځي.
خټک صاحب تاسو دې ذکر وکړو چې ترهګري خو ختمه نه ده چې کله د افغانستان کې شوروي ځواکونه راغلل دلته جنرال ضیاءالحق په پاکستان کې ناستو تیار مقاومت د پاکستان په وسیله کوم دی هغه ریډیلی اویلیبل چې په انګریزي کې وایي تیار سیناو ډبولا او پاکستان بیا چې کله 9/11 شنو بیا دلته کې په پاکستان کې پوځي امیر چې دی امشر دی جنرال مشرف او د طالبانو خلاف د القاعده یعنی په سیل چې کوم هغه د امریکای هغه شروع شو لټون شروع شو یا د خلاف جنگ شروع په افغانستان کې دلته کې جنرال مشرف وو او خټک صاحب د افغانستان د القاعده وستلو سره خو القاعده او طالبان د ټول هر سره له د پښتنو په سیمه باندې په چمن دی لار ده او په تورخم لار ده او په غلام خان لار ده یا په بل ده خټک صاحب په پښتنو ته سره وړو
پښتنو ته خو سوای دي تباهي نه او مشکلاتو نه بل هیڅ څه نه راوړي که تاسو فکر وکړئ یعنی دغه جنگ کله چې القاعده او طالبان راغلو نو هغوی دلته میشته شو او زمونږ د چې کوم فاټا ضلع په هغې قبضه وکړه او پاکستان حکومت هم هغې ته ځای ورکړو ځکه چې پاکستان دا غوښتل چې د طالبانو د جنگ په افغانستان کې جاري پاتې شي او دا جنگ دی لاپوراغه دا بلا زرګونه خلک ووجل بې کوره کړل هغې کورونه بازارونه جوماتونه اجرې دې ټول تباه کړو او اوس هم لکونه خلک بې کوره دي بې ځایه دي خپلو ځایونو ته واپس نه راغلي ماینونه اوس هم چوي روزانه ماینونه چوي په وزیرستان کې په باجوړ کې په مومندو کې په نورو سیمو کې او خلک مري نو پښتنو ته خو ډېر مشکل صورتحال راوړی دی او تاسو ووایئ چې ضیاءالحق مشرف اوس هم پاکستان کې د سیول حکومت تش نوم دی دا فوټه دا ورو پوزه دا اصل کې خوشاله اوس هم یعنی جنرالان دي او خصوصا چې کله افغانستان پر کې سیاست راشي نو هیڅ کې هیڅ هم د سیول حکومت یا د پارټیو هیڅ رول نشته او نن هم که تاسو وګورئ نو افغانستان پر کې پالیسی جنرالان چلای او هغه خوشاله ناراضي دي ځکه چې هغه خپل بار خو ډیر احمد دا چې امریکا خوشاله او ساتي هغه خوشاله کړی دا نو هغه خو ځان ته مبارکي ورکړي او به غټه خبره ده چې اوس پوری په دې بحث نه شوی چې د طالبانو یا د نور جنګیالیو ډلو چې کوم په دې سیمه ته دې طرف څخه کمی پایګاوي یا کومې اډې وي چې دا به وي که نه به وي او کوي څو پورې به وي دې باره کې سر و بحث نشته نو سره حیران شي چې دا څنګه د امن کیسه ده چې هغې کې لا داسې اهمې خبرې چې دي هغه ګونګې یا بهمې یا پټې پاتې دي.
خټک د پاکستان د امریکا هم تمې دي او د ډېرو خلکو ورته سترګې دي د افغانستان د حکومت هم غوښتنې دي دا چې اوس سره روان دي تاسو ګڼئ تاسو د پاکستان د جنرالانو د ذکر وکړو د پالیسیانو د پاکستان جنرالان یا چې اوس کابل ته تېر وختونو کې تللی وو جنرال باجوه نو د هغه په اړه باندې هم دغه شان په خبرونو کې راغلل چې پاکستان اوس غواړي په افغانستان کې امن راشي عملی خبر ادا کچھ کی افغانستان کے امن نظر بندی دا پاکستان چی دا پاکستان پارچ ویل کی گی داغی اسٹریٹجک پالیسی یعنی پاگی سے بنیادی پیراڈائم شفٹ بنیادی بدلون راغلے دی
اخلبان ډیر راغلی دی خو په عمل کې تر اوسه نه دی راغلی خبرې ډېرې دا ډېرې کېږي چې سیاست بدل شوی دی دا دا موبایل کې چې طالبانو سره هېڅ حمایت نه دی کړی اوس ښکاره شوه چې طالبان بیخي دوی سره دي او دوی طالبانو سره دي هغه په ډاګه شوه نو دوی خو فی الحال خو دوی امریکا راضي کړې ده دغه دې لپاره لویه لاسته راوړنه بلل کېږي مگر پاکستان کې د دې کوم سیاستونه دي هغه خپل پاکستان کې امن پورا نشته دي اوس هم لږ څه کې کوم انتها پسند دي دلې دي ټول موجود دي د ایتا سګوري پاکستان کې تشدد او خشونت زیات زیاتیږي او خصوصا د خزو ماشومان او خلاف هغه ځار کیږي هغه نه لوا فرقوارانه شخړې دومره ډېرې دي یعنی ټول اکثریت پاکستان کې شپږ نوي او نوي فیصد مسلمانان دي الحمدللہ مگر اغه باوجود د غریب سره باندې چې دومره کشالې جوړې شوې دي فرقوارانو فرقواریت زهیت چې دومره خلک یو بل سره څنګهول دي چې یو بل وجلو ته خلک تیار دي نو دا خبرې دا دي اغه غلطه پالیسی نه دي چې کم ځای الحق او هغه نرسو دلته کې جنلان چلولې دي او اوس هم خبره ده چې کدی په افغانستان کې طالبان مثلا په شاته وي نو بیا دې طرف ته هم دې ډیورنت کرښې نه دې طرف ته به هم بیا همدغه خلک بیا زړوریږي او زموږ دې سیمو کې خو بیا راجمع کېږي د خبرونه دې تېرو څو میاشتو کې مثلا دلته کې په پاکستاني مطبوعاتو کې ځینې د هغو کوکنه پابندیاري مطبوعات باندې ډېرې مګر په دې سوشل میډیا کې د خبرونو چاپ شو چې فرض کا زرګونه طالبان پاکستاني طالبان چې دې طرف ته راجمع شوي دي نو دا ډېره تشویشناکه خبره ده چې کوم څه شوي چې په دې ټوله سیمه کې ریښتونی امن راتلی نو پکار دا وه چې سیاسي قوتونه په دې کې شامل پي خصوصا مثلا پاکستان لپاره چې خبرې کېږي نو سیاسي پارټۍ خپله اتا د حکمرانه پارټۍ چې واکمنه پارټۍ ده پی ټی آی هغه هم په دې کې شریک نه خبر دي چې سره باندې او خصوصا بیا پښتانه چې پاکستان کې 50 میلیونه شاوخوا پښتانه دي دوی هم د دې خبرونو لري ساتل شوي دي نو دې خبرو کې مو پراوړه به څوک کوي دې خبرو ته به سیاسي اونرشپ یا سیاسي ملکیت سیاسي پوسیبالي څوک کوي سیاسی حمایت پکار دے یو سیاسی یو پہنتا اونرشپ یا ملکیت خلق او دا زمین سولہ مونگ جس طرح الاڑی دا کمره یعنی پاکستان او د افغانستان مېز کې پکار ده چې وفدونه لاړ راغلی وي اعتماد فضا د بینې فضا د ورولې فضا جوړ شي وي کنه هغه فضا نه جوړ شي نو خدای دې وکړي چې دا خبره کامیاب شي او اوس ما دا وکړو چې ځکه چې پښتنو لپاره خو جنگ سپیره تجربه دومره خوفناک ده چې هغه دې چې جنگ سبا ختم کیږي چې خدای دې نه ختم کړي ځکه چې وایي چې هغه ځې شو چې اور پر بل وي خو دا خبره ده چې څو باید چې څه خبرې ښکاره شي چې کوم ضروري خبرې چې اپ راښکاره شي سره وي چې او د سنجیدګۍ سره لګیا دي امن جوړي
خټک صاحب ډیر وخت هم نه مقدمه په فنی بنورې لرم او هغه دا چې تاسو څنګه ذکر وکړو چې د استخباراتي ادارو د لاس قوم ناراضي دي د سي چې یو عمل رواني د پښتون سیاسي قوت پکار دی د طالبانو په قیادت کې چې کوم د خبرو اترو لپاره د مرکز ډله چې ده د هغې قیادت بدل کو یعنی عبدالحکیم حقانی د ملا برادر په ځای راغلو یو خو په دې اساس نظر غواړم چې د نن د دوی د اختلافونو خبره ده او کنه څنګه چې ویل کېږي چې عبدالحکیم حقانی چې دی هغه ملا هبت الله ته نږدې دی او د ملا عمر په نږدې ملګرو کې د نور قوي دی په نسبت د ملا برادر د امریکا سره لوازنامه لاسلیک راوست افغان انټر افغان ډایلاګ یې خپلمندي خبرې چې دي لپاره دی وټاکل شو او دا هم ویل کېږي چې د پاکستان ته د قبول دی نږدې دی په دې اړه تاسو نظر غواړم د دې په مقابل کې افغانستان چې کوم وقف یا پلاوی لیږي خلکو دا ګڼل چلته ایټو ډیر اختلافونه خو دغه سمخترانه بل دغه کې د قیادت بدلون دی
ارزاده چې افغانستان حکومت چې هغه خو یو قسم ته په ډاګه ولاړ دی
او که حامیان دې په ډاګه دي که مخالفین په ډاګه دي تنقید هم کوي هغه جواب هم کوي مطبوعاتو کوم تبصری کوي مرکه ټلویزیونونه ټول خبرې موجوده طالبان ولا ټول کیسه خو لازمه کې لاندې ده خو مخفیدا او ښکارینه او دا ټول خبرې کوټه کې وشوي او کوټه کې وشوي خو مطبوعاتو کې یو ټکر رانغی یعنی کوټه کې دوی غونډې کې دي خو د یوې غونډې عکس رانغی د یوې غونډې کاروایی شی نه شوه اعلان نه شو چې فلانکي په صدارت کې وشوه یوه ګینټه وشوه شل ګینټه وشوه او چې ټول شریک وو هغه ټول سم دي که څه یو بل سره وران دي ارزاده چې دا خو یو مخفي دنیا ده که نه او لکه چې ما مخکې ارزوکو کوره چې فوجونو کار دی جنګ امن چې دا سیاسي خلکو کار دی او فوجونه کوي هغه وخته مخکې کوي چې کله جنګ وخت وي سولې وخت کې خو سیاسي خلک مخکې خو پاکستان کې جنګ جنګ سولې دواړه دي جلې را تلاس کړي او طالبان هم څوکې دلته ناست دي او دا هم دلچسپه خبره ده چې دا ویل کېږي چې دوی سره 60% او 70% علاقه ده خو یعنې اوس هم د عمارت غونډې ټولې کوټې سره نږدې کوچ لاک یا نور ځایونو کې کېږي نو ارزه ده چې دا سوالونه واقعاً شته چې دا تبدیلې چې دي راوستي دا خو پتا ده چې تاسو لږ اوس چې کله خبرې په ډاګه کېږي نو به پته ولګي اختلافات شته یقیناً چې اختلافات شته ځکه چې طالبانو سازمان چې دا خو یو جنګي بشین دی لکه چې موږ لیدلي وو اتیا هم کلو لکه چې کوم مجاهدینو تنظیمونه جوړ شوي وو هغه هم په وروستو په دې پاتې راغلل چې هغوی هم په جنګ کې روزل شوي وو خو سیاست کې نه وو روزل شوي نو دا خلک هم دوی هم تاسو وګورئ اوس پورې جنګ بندۍ ته تیار نه دي اوربند نه کوي ځکه چې تشدد ته سیوا دی سر بل ستراتیژي شته نه سیاست خو دوی کړی نه دی سیاسي مبارزه نه ده کړې سیاسي فعالیت سرګرمي نه ده کړې نو لهذا دا چې دل په دل یو کاری چې کله دا خصونه ختم شي دی به څه کوي نو ځکه دې جنګ ختمي نه نو دې دیو کې چې دا ټول خلک په دې وتوانېږي چې دوی بل اخر دې ته تیار کی چې اوربند وکړي ځکه چې دا خو نشي کېدی چې جنگ بم کېږي او یو بل باندې حملې کېږي یو بل نه بلاکې نیولو کوشش کېږي او جنگ بم کېږي نو په کار دا چې دغه اول کار دا دی چې جنگ پنځي وشي نو د ټول نه لوی اعتماد جوړولو ټول نه لوی ګام بو په افغانستان کې د جنگ بندول دي او چې کومې مثبت تاثیر په ټول سیمه باندې ول دي
یو اخیر پوښتنه کوم را وخه ښه څه به وغږه چې دا دومره تبعیض په افغانستان او مشوا د پښتنو په سیمه پاکستان کې مشه په نورو ځایونو کې هم دا چې چاودنې شوې پیښې بشوي خو د پښتنو په ډیره هغه لویه کاسه باندې وشوه ته کوي چې موږ ته وایو چې د دې هر څه نه دا ته بیانې مشه به کوری شو او کډوالی شو دا هر څه شول مرګونه شول یره شو هر څه هغه د کوم ترګر دی یا وسوال دی ډېر تر هغه خو هغه ته کوي د پی جی ایم په شکل کې د سیاسی بیداری دا یو نتیجه ده دا یو جذباتی تحریک دی
نه جذباتی نه دی یعنی خلکو کې یو بیداری راغلی ده ځکه ګوره چې دا خو دا جبر چې دی ظلم چې دی دوه اړخیزه توره ده یو طرف ته د مظلومانو سرونه پہ غوڅ کیږي یا مظلومانو وجودونه پہ خوږیږي بل طرف ته چې څوک تا ظلم کوي هغه ته هم د دې ضرر رسی او د دې خلاف مزاحمت پیدا کیږي یعنی لکه چې تاسو ګورئ دی کربلا واقعات ګورئ اغه نشي څنګه مزاحمت مسلمان په تاریخ اوسه پورې هغه مزاحمت شې ژوند دی دغه سي دا ظلم دلته کې شوی دی خلاف مزاحمت شته او پښتنو کې خصوصا ډیر مزاحمت موجود دی خو لکه چې ما ارزو کړو اوس هم دلته کې حالت ښه نه دی دا زموږ د فاټر او ځلې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شوی مګر عملا اوس هم حالت کې یو فوجي کنټرول یا نظام موجود دی دا اوس د تیر هفته کې پر شکتوي کې چې کوم ظلم زیاته شوی دی سونو پښتنو سره د وزیرستان هغه خلاف دا دی احتجاج شروع دی روان دی او دا احتجاج ما خیال دی چې وخت روسو سره زیاتیږي او دا وزلو خبره تر وزلو پر موضوع نه ځکه چې دا خپل نور پښتنو نه بیل نه دی یو خلک دی زموږ خلک یو وجود دی او دې درد او تکلیف ټول خلکو ته احساسيږي نو زما مطلب دا دی چې پاکستان کې اصل کې خپل ډیر لوی مسله ده چې یو فاکي جمهور نظام چې دی هغه کمزور شوی دی او دا اوسنۍ حکومت یو قسم تکي نول شوی دی تپل شوی دی په پاکستان باندې او خصوصا وړي صوبي چې پښتانه بلوچ خصوصا چې دی په دې ډیر مشکل کې دی بلوچستان کې بلوچو کې امدادي خلک وجل شيږي ورکیږي تری تم کېږي به مړی پیدا کېږي او پښتنو کې امدا کیسه ډیره ده نو پاکستان کې دنه نه جمهوری مزاحمتی تحریک چې دی زما یقین دی چې دا به وخت تېرېدو سره نور زیاتېږي او نور به مضبوط شي.
ډېره زیاته مننه کوم صاحب پټک صاحب د وخت را کولو،
خوشحاله ورمو ودان. تاسو دې ژوندی وي، تاسو دې ژوندی وي. ډېره مننه،
ډېره مننه، ډېره مننه، ډېره مننه، ډېره مننه. ګران اوریدونکو، تاسو د پټک صاحب او د یو مخکې د مننه کوم خبرې واورېدې. ګرانو دوی په زمونږ د خبرونې وخت تل تسلسل رسیږي. زه او زما همکار بختور شاه تاسو ته اجازه غواړو همخه موقع شه
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واورېدې. دا د میلمنو خپل نظر وو. دا د وایس اف امریکا د امریکا د حکومت